دوستان وقت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د کندهار د پیښې لومړنۍ څېړنې ښیي چې د دې ولایت پر مېلمستون د سې شنبې د ورځې برید طالبانو د دې لپاره کړی چې له اسلامي هیوادونو سره د افغانستان اړیکې خرابې کړي. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د پاکستان کې د بشري حقوقو د یو مدافع سمر عباس همکاران وایي د هغه د ورکیدو شرایط لا نه دي څرګند. د امریکا د جمهوري ریاست مرستیال جو بایدن به اوکراین ته وروستی رسمي سفر وکړي، خو مخکې له دې نه چې فرشته جلالزئی د سیمې او نړۍ خبرونه در واوري، په مو کې د افغانستان اړوند خبرونو ته له رحمت الله افغان نه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت وايي د دوی موندنې ښیي چې د 2014 میلادي کال کې په کندوز کې په هوایي حمله کې 3 وسله ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وايي د کندهار د پیښې په اړه لومړنۍ موندنې ښیي چې د ولایت په مېلمستون کې چاودنه د وسلوالو طالبانو کار وو، او ټاکل شوی ده د کندهار ټپي شوی والي سبا جرمني ته د درملنې لپاره ولېږل شي. اوس هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت وايي د دوی موندنې ښیي چې د 2014 میلادي کال د فبروري میاشتې په 3 نیټه د کندوز په پیښه کې 3 ملکیان وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. د غوث ملاتړ ماموریت له قوماندانۍ څخه نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلي په دې اړه د دوی پلټنې پای ته ورسېدې. ولاندې په اعلامیه کې راغلي ملکیانو ته هغه وخت مرجوب لا وخت چې وسلوالو طالبانو د خلکو په کورونو کې ځای نیولې وو او پر افغان او نړیوالو ځواکونو یې ډزې کولې چې وروسته له ځان څخه د دفاع په هدف پرې هوایي حمله وسوه. اعلامیه زیاتوي د غوث ملاتړ ماموریت په دې اړه زیات خواشینی دی او افغان ولسمشر ته ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کې به دا ډول پېښې بیا تکرار نه شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د کندهار د پیښې په اړه لومړنۍ موندنې ښیي چې د ولایت په مېلمستون کې چاودنه وسلوالو طالبانو کړې ده. دغه شوراویان تواب غورځنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف فاطمه په مشرۍ کوم پلاوي چې کندهار ولایت د پیښې د څرلو لپاره استول شوی وو کابل ته را رسیدلی.
افغانستان د دولت لومړنۍ موندنې ښیي چې دا کار د طالبانو دی. دوی هدف دا دی چې په دې توګه زموږ رابطه زموږ د مسلمانو او متحدو هیوادونو سره متضرره کړي. ولې دوی دا کار نشي کولای؟ په دې خاطر چې زموږ رابطه حیثیت ملت او دولت د دې تروریستي ګروپونو له شومو هدفونو څخه خورا ژوره ده.
په کندهار ولایت په مېلمستون کې د سې شنبې د ماښام په چاودنه کې د عربي ډیپلوماټانو په ګډون 12 تنه ووژل شول او د کندهار د والي او د متحده عربي اماراتو د سفیر په ګډون 12 تنه ټپیان شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دوهم ځل په دغه پیښه کې لاس لرل رات کړل. او د بل خبر لمخې ټاکل شوی د کندهار والی چې د سې شنبې شپې په پیښه کې ټپي شوی وو سبا د درمنن لپاره جرمني ته واستول سي. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د محل همایون عزیزي د کندهار په هوایي ډګر کې د نړیوالو ځواکونو پر وختون کې تر درمنن اعلان دی. هغه لې خپلواک زیاتوي چې ټپي شوی والی به د زیاتې درمنن لپاره سبا جرمني ته واستول سي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزئی وړاندې کوي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو د یو مدافع سمر عباس همکاران وایي چې د هغه د ورکېدو شرایط لا نه دي څرګند شوي. د سمر عباس همکارانو نن ویلي چې دوی ته د هغه وضعیت لا نه دی څرګند. د مدني پرمختګ اتحاد په نوم اداره چې سمر عباس یې مشري کوله وایي چې عباس د جنوري په 1 یعنی د شنبې په ورځ له کراچۍ لا درکه شوی دی. دا عباس تر لا درکۍ مخکې یو شمېر نور بشري فعالان هم د پاکستان له بیلابیلو ښارونو ورک شوي دي چې زیات پکې لیبرال بلاګران او د ویبپاڼو مسؤلین دي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ او د ملګرو ملتونو سازمان په پاکستان کې د بشري فعالانو د داسې لا درکیو په اړه شدیده اندېښنه څرګنده کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د بیان د ازادۍ د برخې مشر ډیوید کای ویلي چې هیڅ حکومت باید پر خپلو وګړو داسې حملې ونه زغمي. د مدني پرمختګ اتحاد غړي طالب رضا ویلي چې د سمر عباس لا درکی شای په پاکستان کې د آزادو او لیبرالو ژغونو د غلي کولو لپاره یو هڅوي. سمر عباس پنځم بشری فعال دی چې په وروستیو څو ورځو کې د پاکستان له یو لوی شهر لا درک سوی دی. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمز کلیپر د هغه هیواد منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته ویلي هغه اسناد چې وایي روسیا د ترامپ پر ضد داسې معلومات لري چې د شرم وړ دي د امریکا د استخباراتو ادارو نه دي خبره کړې. جیمز کلیپر ویلي چې پرون یې له ترامپ سره په دې اړه خبرې کړې دي. رپورټونه وایي چې ډونالد ترامپ ته تیره اونۍ د معلوماتو ورکولو په اونیزه غونډه کې د روسیې د استخباراتو یو سند وسپارل سو چې د هغه په اړه د شرم وړ او د هغه د مالی چارو په اړه پټ معلومات پکې وو. جیمز کلیپر ویلي ما پر ترامپ ټینګار وکړ چې دا سند د امریکا د استخباراتي ادارو د کار محصول نه دی او زه باور لرم چې دا سند زموږ ادارو نه دی افشا کړی او د دې سند خپرېدل د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پېښوي. د اسوسییټډ پریس په حواله په دې سند کې د ترامپ د نږدې کړیو او روسیې ترمنځ د ارتباط په اړه خپاره شوي معلومات موثق نه دي. په دې سند کې د امریکا د ډیموکرات ګوند د یو شمېر پېژندل شوو غړو د ایمیلونو د حق او د ډونالډ ترامپ د غیر عادي جنسي اړیکو په اړه معلومات هم نه دي ثابت شوي او ناڅرګندو او د څرګندو سرچینو په حواله خبره سوي دي. د لیبیا لوی پوځي قومندان خلیفہ بلقاسم حفتر د دې هیواد په سواحلو کې د روسیې د الوتکو د لښډون کې بیړی ملاحظه وکړه. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې مارشال حفتر پرون د لیبیا په سواحلو کې د دې ستري بیړی لیدو ته ورغلی وو. د روسیې د الوتکو د لښډون کې بیړی چې نورې غټې او وړې بیړی ملګري دي په سوریه کې د خپل پوځي ماموریت له بشپړېدو سره د روسیې پر لور روان دي چې د لیبیا په سواحلو کې تم سوي دي. د لیبیا د پوځ مشر مارشال حفتر د دې بیړی تر کتنې وروسته د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره پر ټلیفون په دې اړه چې څرنګه په منځني ختیځ کې له نړیوال تروریزم سره مبارزه کېدلی شي خبرې کړې دي. دا له هفتره د روسیې د ملاتړ څرګندونه کوي. جنرال هفتر د لیبیا په ختیځ کې له پارلمان سره متحد دی چې په پلازمینه ترابلس کې د غرب له پلوي کوونکي حاکم حکومت سره مخالفت لري. او د امریکا د جمهور ریاست مرستیال جو بایدن به با اوکراین ته وروستی رسمي سفر وکړي. بایدن به با د یکشنبه په ورځ د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو او یو شمېر نورو لوړ رتبه اوکراینی چارواکو سره وګوري. دا خبر نن د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو د دفتر پر رسمي ویب پاڼه خپور شوی دی. اوکراین ته تر تک 15 ورځې وروسته به د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور ریاست د مرستیال په توګه د بایدن رسمي دنده پای ته ورسیږي. بایدن به با اوکراین ته خپل شپږم او ورستای سفر وکړي او د اوکراین له حکومت د امریکا پر ملاتړ بټینګار وکړي. ټاکل شوی ده چې د امریکا نوې ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه اداره د جنوري په شلمه رسمن خپل کار پیل کړي.
دوستانو خبرونه مول ازادي رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې دا خبرونه سمګ په پان ازادي رادیو .com کې عمل ولې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د کندهار د پیخي لومړنۍ سیړنې خي د دې ولایت په ملمستون د سې شنبې ورځ برید د طالبان لخوا تر سره شوې ده. ملي امنیت د شورا ویان ثواب غورزان
افغانستان دولت لومړنۍ موندنې خي چې دا کار د طالبانو دی. دوی هدف دار چې په دې توګه د موږ رابطه زموږ د مسلمانو او متحدو هیوادونو سره متضرره کړي.
په دې اړه به بشپړ ریپورت ولرو. همدارنګه به دام واوري چې د حزب اسلامي وایي د سولې د معاهدو د عملي کېدو په برخه کې د افغان حکومت له پڅو اقداماتو راضي نه دي. دا چې ولې پاړې ریپورت لرو خو ستل پاکستان نه په ورستوي شپږو میاشتو کې ورستانه شوي افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي او وایي مرستو ته اړ دي. په دې موضوع هم درته ریپورت دروو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم در سره شریک کړو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اوري چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې د دې هیواد د پوځ پخواني مشر جنرال راحیل شریف لا تر اوسه د سعودي عربستان په مشرۍ د اسلامي هیوادونو د پوځي مشر د ټاکل کېدو لپاره له حکومت نه د اجازه غوښتنه نه ده کړې. د کور کلیا او ګوړیا چار پروګرامونه هم له یاده مباسي. دا ساده یې راټیو ده. د افغانستان د ملي امنیت د شورا چارواکي وایي چې په کندهار کې وروستۍ برید طالبانو د دې لپاره تر سره کړې سول اسلامي هیوادونو سره د افغانستان اړیکې متضرره کړې. د ملي امنیت د شورا بیان تواب غورزنګ له کندهار د پلاوی له رسنیدو وروسته ازادي رډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د حمله له افغان حکومت سره د اسلامي هیوادونو د اړیکو د خرابېدو په خاطر کړې. یوسف خان صدران د موضوع په اړه ریپورت راکړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د حکومتي پلاوي لومړنۍ مونتنې ښیي چې د کندهار حمله د کابل له وروستیو حملو سره تړاو لري او دا چاودنه هم د وسلوالو طالبانو لخوا شوې ده. د دې شورا ویان تواب غورزنګ د پنجشنبې په ورځ کابل ته د حکومتي پلاوي تر راستنېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل طالبانو هڅه کړې چې په دې حمله سره د افغان حکومت او اسلامي هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي.
چې دا کار د طالبانو دی، دوی هدف دا دی چې په دې توګه زموږ رابطه زموږ د مسلمانو او متحدو هیوادونو سره متضرره کړي. ولې دوی دا کار نشي کولی؟ په دې خاطر چې زموږ رابطه د دې تروریستي ګروپونو له شومو هدفونو څخه خورا ژوره ده.
ښاغلی غورزنګ وایي چې طالبانو په دې حمله کې له داسې چاودیدونکو موادو څخه استفاده کړې چې مخکې په افغانستان کې نه دي استعمال شوي، او وایي چې تخنیکي ټیم به په دې اړه لا معلومات راټول کړي. هغه وایي چې کندهار ته د تللي پلاوي نتیجې ډېر ژر له جمهوري ریاست سره هم شریکېږي. د کندهار ولایت په میلمستون تر حملې وروسته ولسمشرۍ ماڼۍ د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر په مشرۍ یو پلاوی د دغې پیښې د لا څېړلو لپاره کندهار ولایت ته لیږلی و. ښاغلی اتمر په کندهار ولایت کې خبري غونډې ته ویلي شواهد ښیي دا حمله د افغانستان د بهرنیو دښمنانو لخوا پلان شوې ده. که څه هم هغه د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی، خو د کندهار ولایت امنیه قمندان عبدالرزاق بیا ویلي چې دا چاودنه د پاکستان د استخباراتي شبکې په مرسته حقانی شبکې کړې ده. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د سه شنبې ورځې په دې حمله کې د کندهار د والي مرستیال او د متحده عربي اماراتو د 15 ډیپلوماټانو په ګډون 12 کسان وژل شوي او د لوړ پوړو چارواکو په شمول 14 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دویم ځل لپاره بیا په دغه حمله کې د طالبانو لاس لرل رد کړي او دا ډول څرګندونې د طالبانو پر وړاندې تبلیغات بللې دي. خو د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې طالبانو د عربي هیوادونو په وړاندې د اصلي څیرې د نه ښکاره کېدو لا مله له مسؤلیت اخیستلو ډډه کړې ده. په ورته وخت کې د چارو څېړونکی حمید عزیزی د کندهار پیښه د روسیې او متحده عربي اماراتو ترمنځ د اختلافونو او په مسکو کې د وروستۍ درې اړخیزې غونډې نتیجه بولي.
تاسو وینئ چې په سوریا کې او په یمن کې د روسیې او د هغې مخالفین ترمنځ شخړې روانې دي. د همدې لپاره زه فکر کوم چې اوس طالبان روسیې سره نږدې شوی ده، له دوی نه کومکونه اخلي. دا صحیح ده چې دوی دې عملیات مسؤلیت پر غاړه وانخیست، خو خبره دا ده چې دوی غواړي عربي هیوادو ته دا پیغام ولیږي چې که تاسو موږ به هېره کوئ کوی سو بل متحد ځان ته پیدا کړو.
ښاغلی عزیزی وایي چې د دې مسایلو تر څنګ د نظام دننه هم ځینې کسان د بهرنیو هیوادونو د جاسوسانو په توګه کار کوي او د دا شان پیښو لپاره له خپلو زمینو اسانه استفاده کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دوستانو، دا د ازادي راډیو ده. د حزب اسلامي هیئت وایي چې د افغان حکومت څخه له دوی سره د شو معاهدو د عملي کېدو په برخه کې له پڅو اقداماتو راضي نه دي. د دې ګوند بیان حشمت الله ارشد د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې حزب اسلامي په ټولو برخو کې چټک اقدامات کړي، ولې افغان حکومت اجرات جدي نه دي. یوسف خان صدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
په داس حال کې چې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د روغې جوړې د تفاهم لیک له لاسلیک څخه شاوخوا څلور میاشتې تیریږي، د دغې هوکړې یو لوری د کارونو له څرنګوالي رضایت نه لري. د حزب اسلامي یو ویان حشمت الله ارشد د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تفاهم لیک د عملي کېدو په برخه کې د افغان حکومت اقدامات خورا پس دي، تر دې چې د حزب ډېر مشران یې ناراضه کړي دي.
کلام اجرات جدی به وجود نه
اند. وی تروسه کوم جدی اجرات منست نه دی راغلی. هغه پروګرامونه چې باید شي وی تروسه په خپل حالات ډیر کمزوري روان دي. د حکومت لازم نه اقدامات تروسه هم مطرح دي، او زمونږ د حزب اسلامي غړي د حکومت لکړنو راضي نه دي.
حکومت راضی نشتند.
د حزب اسلامي او افغان دولت ترمنځ د سولې تفاهم لیک لومړی پړاو د روان کال د میزان د میاشتې په لومړۍ نیټه د دواړو لورو ترمنځ لاسلیک شو، خو نه ورسته بیا د ولسمشر غنی او ګلبدین حکمتیار تر لاسلیک وروسته د پلي کېدو وړ وګرځید. د حزب اسلامي ویان ښاغلی ارشد وایي چې د حزب د بندیانو د خلاصېدو په شمول د کډوالو د راتګ، د دوی د ادغام په حکومت کې، د حزبیانو د ونډې او د حزب مشرانو د راتګ په تړاو د حکومت په اقداماتو د حزب د غړو ترمنځ اندېښنې راپورته شوې دي. دغو حالاتو او نړیوالو ځینو خبرګونونو ته په کتو حزب اسلامي تیره اونۍ په یوه اعلامیه کې وویل چې ښاغلی حکمتیار د چا ویزې او اجازې ته اړتیا نه لري، خو که د کابل حکومت یې ورتګ ته زړه ښه کړي. دا هغه څه دي چې افغان دولت یې په اړه لږ کاره ځواب ورکولو ډډه کوي، خو وایي چې افغان حکومت په دې برخه کې تر اوسه مستقیما د کوم هیواد یا کومې ډلې له مخالفت سره نه دی مخ شوی. د جمهور رئیس سیاسي سلاکار او د سولې د دغه تفاهم لیک د تطبیق د ګډې کمیټې مشر اکرم خپلواک وایي چې دروغ جوړې په ټولو موادو کار روان دی، خو د هغوی بشپړ تطبیق وخت ته اړتیا لري. خو که د هغه پر اتګ باندې د ځینو هیوادونو لخوا خنډونه وضع کېږي، بیا افغان حکومت څه پلان لري؟
هیڅ مملکت تر اوسه پورې د حکمتیار پر اتګ باندې د افغانستان حکومت ته د هغه مخالفت او په رسمي توګه د هغه هغه نه ده ورکړی. من په ټولو موادو د توافقنامې باندې کار روان کړی ده. هر موضوع چې نهایي شو له خپله به مطبوعاتو سره شریک کړي
له دې وړاندې حزب اسلامي د روان کال د قوس د میاشتې په پیل کې د خپلو شاوخوا 1500 بندیانو د خلاصېدو لیست افغان حکومت ته له دې تمې سره سپارلی و چې تر دوه اونیو به خلاص شي، هغه تمه چې لا نه ده پوره شوې. د سولې د پروسې یو څارونکی جمیل زدران وایي چې د سولې د دغه تفاهم لیک د تطبیق په برخه کې د حکومت سست اقدامات به سولې ته لیواله نورې ډلې پښه نیولې کړي. ښاغلی زدران وایي چې یوازې د حکومت جدي او پر وخت اقدامات دا بهیر تر بریالیتوب رسولی شي.
احمد شیوایی پر د جنسی زورونی د قضیه په تور د جنرال دوستم د نیول لپاره هیڅ قانوني خند نشته. دا جوزجان پوخانی ولی احمد شی نن ازادي رډیو ته وویل د جمهور ریاست لومړی مرستیال ته د لوی څارنوالي لوري دریم جلب هم استول شوی او زده ته پته مده چی لوی څارنوالي د جنرال دوستم د نیول حکم صادر کړي. په دې اړه د عباد الله ننزی رپورټ اورو.
د جوزجان پوخوانی والی احمد شی د خپل قضیه په تړه او د لوی څارنوالۍ له هڅو راضی دی او وایي چې څارنوالۍ د جمهوری ریاست لومړی مرستیال دوستم ته دریم جلب هم استولې دی. احمد شی د پنجشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې مخکې د قضیه پر وړاندې قانوني خنډونه وو، خو د لوی څارنوالۍ له لوري جنرال دوستم ته د دریم جلب په صادرولو سره ټول قانوني او زماني خنډونه لرې شوي دي. د وی لوی څارنوالي باید د جنرال دوستم د نیولو حکم صادر کړي او دنده یې وځنډوي. د وی له دې مخکې یو لړ قانوني خنډونه وو چې درې ځلې باید ورته جلب استول شوی وای، خو اوس دغه پړاوونه بشپړ شوي او پرون د نهو تنو نورو کسانو چې په جرم کې ښکېل وو د نیولو حکم هم صادر شوی او هغه ته هم د لوی څارنوالۍ له لوري وروستی جلب استول شوی دی. قانوني او زماني خنډونه له منځه تللي. لوی څارنوالۍ باید د نیولو حکم صادر کړي او دنده یې و مغوختل چې د احمد شی او جنرال دوستم په قضیه کې د شویو پرمختګونو او د احمد شی د تازه سرګندونو په اړه د لوی څارنوالۍ او د جمهوری ریاست د لومړي معاونیت نظر هم واخلو، خو په دې اړه څوک خبرو کولو ته حاضر نشول. له دې مخکې ښاغلی شی د خپلې قضیې په اړه د حکومت د هڅو د چټکتیا غوښتنه کړې وه. احمد شی ویلي و چې یاده قضیه باید ژر تر ژره د هیواد د نافذه قوانینو له مخې وڅېړل شي څو نورو ته د عبرت وړ وګرځي. احمد شی وړاندې ادا کړې وه چې د جنرال دوستم د ساتونکو له لوري نیول شوی او تر وهلو ډبولو وروسته جنسي زورول شوی دی. هغې دا وې چې د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر یې بې بنسټه بولي. هاخوا د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي چې د افغانستان شرایطو ته په پام افغانان تر ډیره ثبات او آرامۍ ته اړتیا لري. ښاغلی عرفان ازادي راډیو ته وویل حکومت باید دغې قضیې ته داسې یوه حل لاره پیدا کړي چې هم عدالت ټینګ شي او هم ثبات وساتل شي. دای وایي زه فکر کوم په اوسنیو شرایطو کې هغه لاره بهتره ده چې د خلکو او هیواد ملي ګټې پکې خوندي وي. افغانستان په بدو شرایطو کې دی او یوه مهمه او ستره موضوع د قانون پلي کول دي، خو که چیرې هیواد د بحران په لوري ځي په هغه صورت کې بیا د قانون د یوې مادې د پلي کولو پر ځای ملي ګټې لومړیتوب لري. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تل د عدالت پر ټینګښت ټینګار کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی تل دا ویلي چې دا یو هیڅوک له قانونه پورته نه دي او باید قانون په ټولو یو شان پلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
خوستاله پاکستان په ورستوي شپږو میاشتو کې ورستانه شوي افغان کډوال ویل دوی سره حکومتي او غیر دولتي ادارو له لارې هیڅ ډول مرستې نه دي شي او نه یې چارواکي غږ اوري. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال نجیب الله لوخیل نور تفصیل راکوي.
د خوست د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مخې ته هر ورځ سهار مهال لسګونه هغه تورسری سپینګیری او ځوانان د مرستو د ترلاسه کولو په تمه ولاړ وي چې د دوی په وینا په وروستیو شپږو میاشتو کې د پاکستان څخه خوست ته راستنه شوي دي. دوی وایي سره له دې چې د راستنېدو اسناد او کاغذونه په لاس کې لري، خو نه ورسره د بیړنیو توکو مرسته شوې ده او نه یې د اړوندې ادارې مامورین راجستر کوي تر څو په راتلونکي کې ورسره مرستندویه ادارې همکاري وکړي. د وزیر په نوم یو تن خوستای کډوال چې د ټل د کم د سیمې څخه څلور میاشتې مخکې د خپلې کورنۍ سره راستون شوی وایي چې
حکیم چې په تورخم روغړي دي هغه ریپې ور کړي دي څلور څلور سوه، هیڅ مشکل نشته وي هغه خلکو ته. دولت ځینې خلک روغلي دي خوسته، خو دله چې موږ به تاریخي کله یې چې واکسینې کارټ روره، کله یې چې مجر کارټ روره، کله یې چې راشن پاس روره، دا غونډې سره شته یو شایسته، خو چې کله هغه به ته روبري بیا به ته چې دا نشته.
د کډوالو چارو ریاست په مخ کې د سلګونو مراجعینو څخه یو هم د رفیق په نوم یو کس دی.
کام منګه دلته ورور درې څلور زره کاډي دي، دلته خو سره غلي دي درې څلور میاشتو کې شارناو باندې ورور غل د کاډي راغلي دي، د کاډو سره ورور غل نه بډر پاش تا نه غشت اوس دلته په یو ډیزاین باندې دوی سره مرسته نه کیږي.
بسم الله پونوم یو بل کشي په خو د پاکستان په مردان کې د خپل کورنۍ سره وسیده وای چې د چمکنۍ د شارناو په لار راستنه شوي او هلته سرحدي پولیسو ورته اسناد ورکړي، خو څوک یې اسناد ته نه ګوري.
په شارناو نظر غلم په شارناو نه مو ته دغه غرو کړو کارډ منوي یو غبرزه نه په دویم اورز نه مدل تصاحب کړه نن چې زو تارو شم ته یی کلا دانشتا کلا دانشتا واکسین کار اډل ارم هر سال ارم زو
د عزت الله په نوم یو کس چې درې میاشتې وړاندې خوست خپل کورنۍ سره د مهاجرت راستون شوی وای چې
دومره خمای رو کړی دو کده مو پټکای دا بل بل چې مونږه سبو سره ګډ ملکو کنه دا غستی خدا چې چا په غړه به د خین کیږي د یوسف کې توبه کیږي اسکه دولت سره څه وینا خټیک دو کبیا صبر سره وی دا ټول افغانستان خلک د ټول د افغانستان مزر خلک دی ورده مو خدای په مهرباني دی غنه خلک سادم رستا وکو.
په خوست کې د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم وای چې دوی ورتلونکو خلکو ته پکاراتو ویلی شي د سروې ګډ ټیمونه په سیمو کې ګرځي، کچېرې داسې کړي چې په وروستیو شپږو میاشتو کې راستنې شي نو هغوی راجستر کیږي.
د هغو کورنیو څخه چې د کونډې یتیم یا غریب په نوم زموږ ریاست ته مراجعه کوي د دوی څخه معذرت غواړو. هغه کورنۍ چې په لنډه موده کې د راستنېدنې اسناد لري د هغوی لپاره موږ د سروې ګډ ټیمونه ترتیبوو چې په کلیو کې به د دوی سروې ترسره کړي چې مستحق وو نو د مرستو لپاره به یې نمونه ثبت کړل شي.
د کډوالو چارو رئیس زیاتوي یو سل پنځه اتیا کورنۍ ثبت کړي چې تر اوسه یې سروې نه ده ترسره شوې او په نږدې راتلونکي کې به د سروې ټیمونه عملا سیمو ته ورشي. چارواکي وایي په دې وروستیو کې په خوست کې دوه سوه څلور شپېته نویو راستنه شوي کورنیو سره مرستې شوي چې هرې کورنۍ ته د شلو زرو افغانیو معادل توکي او نقد پیسې ورکړل شوي دي.
په بلخ کې بیا د یو شمیر داخلي موسسو فعالیتونه په ټپه درېدلې. د بلخ د اقتصاد ریاست چارواکي وایي چې د یو شمیر داخلي موسسو فعالیت له دې کبله په ټپه درېدلې چې په دې ولایت کې پراختیایي پروژې کمې شوې. مجیب رحمان حبیب زی په اړه رپورت لري.
په بلخ ولایت کې د اقتصاد ریاست چارواکي وایي چې د بودیجې د نشتون په لاته او دولت ته د مؤسساتو لخوا د خپلو فعالیتونو د راپور نه ورکونې پر اساس د یو شمیر داخلي موسسو فعالیت په ټپه درېدلی دی. د بلخ اقتصاد ادارې مشر جنت ګل شرافت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په بلخ ولایت کې څلور کټګولۍ مؤسسات فعالیت کوي چې په انکشافي ظرفیت جوړونې د صحت سکتور او بیا رغونې په برخو کې فعالیت لري. د ښاغلي شرافت په خبره چې اولس د یو این یا ملګرو ملتونو مؤسسې پنځه دېرش نړیوالې مؤسسې لس ملي او له دوه سوه څخه ډېرې محلي مؤسسې په دې ولایت کې فعالیت کوي. هغه وویل
در حدود 220 مؤسسات لوکل داریم که فعالیت دارن. البته تعداد از جا همیشه در تغییر است، یک تعداد مؤسساتی که پروژه پیدا میکنن فعالیتشان دوام پیدا میکنن و یک تعداد مؤسساتی که پروژه پیدا نمیکنن اونا به طرف انحلال میرن و فعالیتشان به سدگی مواجه میشن.
د بلخ د اقتصاد ادارې مشر وایي چې د مالی امکانات نشتون او د انکشافي پروژو کموالی سبب شوی چې اکثرا محلي مؤسسې منحل شي. شرافت وویل چې یوازې په تیرو دوو میاشتو کې یې اووه مؤسسې په دې علت منحل کړي چې د خپل فعالیت راپور یې د بنسټ ته نه دی سپارلی او د هغه خبره د شمیر مخ په زیاتېدو دی. په همدې حال کې د ځینو داخلي مؤسساتو چارواکي وایي چې د مؤسساتو فعالیت ته د دولت بې پامي او همدارنګه د ناامنۍ زیاتوالی سبب شوی چې ګڼ شمیر مؤسسې خپل فعالیت ودروي. د پی ټی پی او مؤسسې د هیئت مدیر غړی مرزا حسن مصباح یې پاړه وایي
به خاطر کې قراردادها اکثرا بدون در نظر داشت مثلا لیاقت ها و توانایی ها اکثرا نسبت به ضوابط روابط ترجیح داده میشه. به خاطر مؤسسه‌ای که فرضاً اگر لیاقت هم داره اما به خاطر روابط نداره پس برای اینا قرارداد داده نمیشه، چون به خاطر روابط ترجیح داده میشه و مؤسسات هم فعالیتشان به این خاطر چی میشه به مرور زمان منحل میشن.
در پداسه حل که در چه اقتصاد ریاست در معلومات پر بنسرد تیر کال هم در انکشافی پروژو در کموالی لعمل در دیش داخلی محسوس فعالیت منحل شد. مجیب رحمان حبیب زی از ایدی رادیو مزار شریف.
آزادی رادیو تقوی گونیسی او تر طول مخکزان در افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د جرمنی د کورنوی چارو وزارت شمیرې خی چې د هیواد ته په 2014 کال کې د ورغلو پناه غوښتونکو شمیر د 2015 کال په مقایسه ډیر کم و. دا د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل ته چې د بلې دورې مشري هڅه کوي یو ښه خبر ګڼل کیږي. د رویټرز خبری اژانس دا رپورټ مهم ټکی فریبا ظاهر راخیستی.
ویل کیږي تیر میلادي کال 2014 پناه غوښتونکي له جګړه ځپلو هیوادونو څخه جرمنی ته ورسېدل چې دا شمیره په 2015 کال کې 390,000 وه. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت د دوغ شمیرو په خبرولو سره زیاتوي چې لا اوس هم د هغو کسانو شمیر چې په جرمنی کې د پناه تقاضا کړې ده 1,500,000 دی، خو دا شمیره بیا تر 2015 کال کمه ده. په 2014 کال کې جرمنی ته د ورغلو پناه غوښتونکو د شمیر کموالی شوی چې په هغه وخت کې د دوی لپاره قوانین لا سخت شوي او د نورو هیوادونو د پولو بندیدل د دې سبب شوي چې کډوال ونتوانی په اسانۍ سره اروپا ته سفر وکړي او بیا جرمنی ته ولاړ سي. په 2014 کال کې په جرمنی کې د پناه غوښتونکو لوی شمیر د سوریې وګړي دي چې 6% جوړوي، ورپسې افغان کډوال 12% او د عراق وګړي 13% جوړوي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت د خبر څو ورځې وروسته له هغه خبر سوی چې د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د کډوالو چارو له مسؤلینو وغوښتل چې خپلو هیوادونو ته د رد سویو پناه غوښتونکو د بیرته لیږلو لړۍ چټکه کړي. مرکل د جنوري پر 9 نیټه ویلي وو تجربه شي چې چارواکي کولای سي په ډیره چټکۍ پریکړه وکړي چې د پناه غوښتونکو په جرمنی کې پاتې کېدای سي او که خپل هیوادونه یې د اوسېدو لپاره ورته کافي خوندې دي. میرمن مرکل د ټولنې خدمتکارانو په یو کانفرنس کې د وینا پر مهال ژمنه کړې و چې دا به ډاډمنوي چې رد سوی پناه غوښتونکي بیرته خپل هیوادونو ته ستنېږي. هغې ویلې داسې هڅې یوازې هغه مال بریالی کېدای سي چې د هغوی هیوادونو سره خبرې وسي چې دا کډوال بیرته ورتلونکي دي. د رد سویو کډوالو د بیرته ایستلو لړۍ وروسته له هغه عاجله سوه چې د دسمبر پر 19 نیټه په برلین کې په یوه ګڼه ګوڼه مارکیټ کې خونړۍ تروریستي حمله وسوه او 12 تنه پکښې ووژل سوه. چارواکي وایي برید کوونکی یو تونسي وګړی و چې د پناه غوښتنې تقاضا یې رد سوې وه. په تیرو دوو کلونو کې د زیات شمیر پناه غوښتونکو ورتګ د جرمني د صدر اعظم محبوبیت راکم کړ او د هغې د ګوند په وړاندې انتقادونه راوپارول. ویل کیږي د کډوالو د ادغام مسله په جرمني کې د سپتمبر میاشتې د انتخاباتو لپاره یو لوی کمپاین دی، ځکه مرکل د څلورمې دورې لپاره په دغو انتخاباتو کې سیالیو ته چمتووالی نیسي.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې د دې هیواد د پوځ پخوانی مشر جنرال راحیل شریف لا تر اوسه د سعودي عربستان په مشرۍ د اسلامي هیوادونو د پوځي ائتلاف د مشر د ټاکل کېدو لپاره له حکومت څخه د اجازه غوښتنه نه ده کړې. په دې اړه له پیښور څخه د ازادي راډیو رپورټ اورو.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي جنرال راحیل شریف لا تر اوسه د اسلامي هیوادونو د پوځي اتحاد د مشرۍ لپاره له حکومت اجازه نامه نه ده غوښتې. د آصف په خبره کې چیرې د پاکستانی پوځ پخوانی مشر جنرال راحیل شریف د اسلامي هیوادونو د پوځ مشري قبلول غواړي، نو لومړی به د هیواد د حکومت رسمي اجازه اخلي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلی آصف دا سرګندونه د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د مشرانو جرګې یا سینټ ته د سرګندونو پر مهال کړي. د هیواد د مشرانو جرګې مشر رضا ربانی تر هغې وروسته له حکومته په دې اړه د وضاحت غوښتنه وکړه چې بېلابېلو رسنیو څو ورځې مخکې داسې راپورونه خپاره کړل چې د پوځ پخواني مشر راحیل شریف د سعودي عربستان په مشرۍ د اسلامي هیوادونو د اتحاد د پوځ مشر ټاکل شوی دی. د پاکستان دفاع وزیر جنرال راحیل شریف ته د اسلامي هیوادونو د پوځ د مشر په توګه د ټاکل کېدو لپاره له حکومته د اجازې اخیستلو خبره په داسې وخت کې کړې چې نوموړي څو ورځې مخکې له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې پخلی کړی و چې جنرال راحیل شریف د دغه پوځي اتحاد مشر ټاکل شوی دی. خو خواجه آصف بیا مشرانو جرګې ته د پالیسي بیان ورکولو پر مهال ویلي چې جنرال راحیل شریف څو ورځې مخکې د عمرې لپاره سعودي عربستان ته تللی او په خبره یې چې نوموړي له د پوځي اتحاد د مشرۍ لپاره له حکومت یا پوست سره اړیکه نه ده نیولې. ښاغلي آصف همداراز ویلي که چیرې دغه پوځي اتحاد د مشرۍ لپاره د جنرال راحیل شریف لخوا د اجازت لپاره درخواست ترلاسه کړ، نو حکومت به په دې اړه قانون سره سمه پرېکړه کوي. تر دې دمه لا په دې اړه د پاکستاني پوځ د پخواني مشر راحیل شریف غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د سعودي عربستان حکومت د 2015 میلادي کال په دسمبر کې د ترهګرۍ د مخنیوي په پار د ګڼ شمېر اسلامي هېوادونو یو پوځي اتحاد جوړ کړی چې مشرۍ د سعودي عربستان پر غاړه ده. د یادونې وړ ده چې په 2015 میلادي کال کې د دغه پوځي اتحاد د جوړېدو پر مهال د سعودي عربستان د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو پرله پسې اسلام آباد ته سفرونه کړي وو او د پاکستان له حکومتي او پوځي چارواکو سره یې ملاقاتونه او د دغه پوځي اتحاد د جوړښت او موخو په اړه خبرې اترې کړې وې.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
دوستانو وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. یو ار بیا په مو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فرشتي جلال زیاورو.
د امریکا پاوز نن ومنله چې امریکایي ځواکونه په نومبر کې د کندوز په بوزي کنداري سیمه کې له وسلوالو طالبانو سره په نشته کې 3 ملکی افغانان وژل دي. د امریکا پاوز نن په اعلامیه کې پر دې پېښه خوشنۍ څرګنده کړي او ویلي دي چې وسلوال طالبان د خلکو په کورونو کې پټ شوي ونو له دې عمله په نشته کې ملکی وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د کندهار په کندهار کې د ورستۍ 14 پاړه ابتدایي څېړنو څرګنده کړي چې د ولایت چې دغه 14 وسلوالو طالبانو کړی ده. لبل پلو ویل کیږي چې د کندهار والی به چې د دغه 14 لامل زخمی شوی وو سبا د درملنې لپاره جرمني ته واستول سي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د متحده عربی اماراتو د دولت له رئیس شیخ خلیفہ بن زاید آل نهیان سره ټلیفوني خبرې کړې دي او په کندهار کې 14 یو ار بیا غندلې ده. په دغه 14 کې په افغانستان کې د متحده عربی اماراتو سفیر زخمی شوی دی او یو شمیر ډیپلوماټان یې وژل شوی دي. په پاکستان کې د بشری حقوقو د یو مدافع سمر عباس همکاران وایي چې د هغه د ورکیدو شرایط لانه دي څرګند سوي. په پاکستان کې د مدني پرمختګ د هادي اداره چې سمر عباس مشري کوله ویلي چې عباس د جنوري په ومه لا کراچي شهر څخه لا درک سوي دی. د امریکا د جمهوری ریاست مرستیال جو بایدن به اوکراین ته رسمي ورستای سفر وکړي. بایدن به د یکشنبه په ورځ د اوکراین له ولسمشر پترو پروشنکو او یو شمیر نورو لوړ رتبه اوکراینی چارواکو سره وګوري او له اوکراین د امریکا پر ملاتړ به ټینګار وکړي. او روسی چارواکي وایي د لیبیا لوی پوځي قومندان خلیفہ بلقاسم هفتر د دې هیواد په سواحلو کې د روسیې د الوتکو لژدون کې بيړۍ وکټله. د روسیې دفاع وزارت ویلي مارشال هفتر پرون د لیبیا په سواحلو کې د دوی د غستر بيړۍ لیدو ته ورغلی و چې په سوریه کې ماموریت پای ته رسیدلی او روسیې ته روانه ده.
دوستانو خبرونه ملاحظه رادیو نو اوریدل که تاسو غواړئ چې د دې خبرونو تفصیل ولولئ نو کولی شئ چې ازادي رادیو ډاټ کام چې زموږ ویب پاڼه ده هغه ته مراجعه وکړئ. هلته نه یوازې چې زموږ خبرونه او رپورټونه له نور تفصیل او په ځینو مواردو کې له عکسونو سره موندلی شئ، بلکې کولی شئ چې زموږ اونیس پروګرامونه هغه پروګرامونه چې مخکې خپاره شوي دي او تاسو یې بیا اوریدو هیله لرئ زموږ د ویب پاڼې له لارې واورئ. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. اوس هم سهرگل امیرزاده د سو اقتصادي خبرونو سره.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې تیر کال د نورو په پرتله یوازې د افغانستان د وچو میوو په صادراتو کې د 340 میلیونه ډالر په ارزښت زیاتوالی راغلی. د افغانستان سوداګری او صنایع خونی ویان سي امودین پسرلینه نزادي رادیو ته ویل چې تر 2015 کال پورې د هیواد وچو میوو صادرات 290 میلیونه ډالر وو، خو په خبره چې 2014 میلادي کال کې دغه کچه 140 میلیونه ډالر ته لوړه شوې ده. د خاغلی پسرلی په خبره د افغانستان وچه میوه پاکستان، ایران، هند او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ډیره صادره شوې ده. د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د 2015 کال تر دې مهاله له 4.2 میلیارډ څخه ډیر ترلاسه شوی اواید د افغانستان خزانه ته سپارل دي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویاند یاسین سمیم نن ازادي راډیو ته ویل چې د غراټول شوی اواید دوی په هیواد کې د مخابراتي خدماتو له درک راټول کړی دي. خاغلی سمیم زیاته کړه چې د روان کال د عایداتو لپاره ورکړل شوی هدف 4 میلیارډ افغانۍ وو چې په خبره یې دوی تر دې دمه له ټاکلي هدف هم میلیونونه افغانۍ زیاتې راټولې کړې دي. خاغلی سمیم همداراز وویل چې راټولې شوې پیسې به د مالیې وزارت په لارښوونه د هیواد په بیلابیلو پرمختیایي پروژو ولګول شي. او د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو له مخې نن په کابل کې د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ 940 کیلو پاکستانی وړو، 1180 افغانۍ. یو بوجۍ 50 کیلو قزاقي وړو، 1150 افغانۍ. یو 50 کیلو بوجۍ بورا، 2400 افغانۍ. یو درې نیمه بوجۍ وریجا، 1550 افغانۍ. او 14 لیټر غوړي، 1100 افغانۍ. او د کابل په بازارونو کې 1 لیټر پېټرول تیل په 45 او 1 لیټر ډیزل تیل په 45 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پونډ 80 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومنه 14 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلداري 615 افغانۍ. لملتیا مو مننه.
دوستانو، په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. نيزو پروګرامونو ترازو کور کلی پروګرام خبريږي، ورپسې د ګوړې اچار لیا د مپسې.
کور کلی جوړونکې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. تاسو د راستنو شو افغان کډوالو له حال نه خبر یاست؟
کوم مشکلات بنده ته وژړم؟ د وبو مشکلات ستا د خکاندا سایمه خدای د تاشناب د کوټو متاجستا سر پناه نه لرو، یخنی ده واوره ده.
ولی مسئول اداره د دوی غک ناوري
دولت نشی کولای چې ټولو ته سرپناه زمينه برابر کړي.
کچیرته یونیچسیار د هر څه زمينه برابر کړي، نو د دولت ته بیا څه ضرورت دی؟ لس نور مؤسسات ته بیا څه ضرورت دی چې باید دلته شتون ولري؟
نن امدا موضوع چیرو زما فرشتي مرسل ملتیا وکړي. قدر من اوردونکو، په کابل کې د ترخیل په ډاک باندې مشهور سیمه غزای دی چې په لسګونو راستنه شوی افغان کډوال پکې میشت دی. موږ له ډیرو پښتنو او مزل وروسته یاد شوی ځای ته ورسیدو. پرته له راغلو کډوالو نور خلک، موټر، دوکانونه او ګڼه ګوڼه نه لیدل کېدله. آسمان هم وریځ او هوا تیاره غوندې وه، نو ځکه لږ د ویرې احساس کېده. په لویه دښته کې ځای ځای چردیوالی ښکارېده. دا چې هوا سړه وه، کډوال هم د خپل خامو خټو کوډلیو او خیمو ته ننوتلي وو. د کډوالو مشر مو پیدا کړ او د ژوند په اړه مو ورنه وپوښتل.
زما نوم غلام احیدین.
لکوم چې راغلی؟
د پاکستان.
دلته وصل د ژوند نه راته وغږیږه، څه رقم ژوند لري؟
په دې خوشحاله یو چې خپل وطن ته راغلو. تشریف مراوی، حکومت چې دی زموږ حمایه وکړي، زموږ سره کومک وکړي، چې زموږ بچان درس ووایي، تعلیم ووایي، د هر مشکلاتو سره مخ شو. یقین وکړه که بچان مو په پاکستان کې کاغذ ټول کړي، دلته اوس د مجبورۍ وځي چې بازار ته څه نه څه یا 15-16 داسې ګټه، او موږ ټول وزګار رسو. ته خپلې وینې چې دلته نه کار ته نه بار.
او کاکا، ته خپله سپین ږیره یې کنه، اوس چې هوا سړه ده څومره دی یخ کېږي، څومره په تکلیف یې؟
ولا چې ډېر مو یخ کېږي، خوره کوي، بېخي مو یخ کېږي، د اندازې نه بهر یخ مو کېږي. ټول بچان مو ټوخیږي او د مرضې سره مخامخ. بس تېر د مشکلاتو سره مخ کم مشکلات موږ ته احتیاط کوو. زما خپل واده په پاکستان کې سوی دی، بچان مې هلته سوی دي، بچان مې هلته سکول وایي، اوس دلته د سبقنه محروم دي.
جمشید بیا یو بل راستون شوی کډوال دی. کور ته بوتلو او د څښاک اوبه یې راوښودلې چې په څه ډول ځای کې دي. د چاردیوالی په یو خوا کې غوچوړی وستلی و، بیا یې پلاستیکي ترپال پکې هوار کړی و. په هغه کې هغه اوبه ساتلې چې ټانکر ورته راوړلې او دوی په بیا اخیستې. د همدې غوچوړي په سر یو خیران پلاستیک غوړولی و. کله مې چې پلاستیک لرې کړ، اوبه دومره چټلې وې چې خپل اصلي رنګ یې بایللی و. خود دوی د مجبوریت لوجه څخلی
دغه د وبو متخبل او ګور لاندې مو ترپاله ورکړي وبو پښکی درولې د ټانکر په سلور 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 په یو ټانکر مژاو پیسې مؤسسې والا راکړي هغه دا یو یو نیمرام په وښتل بس چوپړی مو پکې جوړ کړی الله اکبر نور څه نهسته
په کور کې تاسو کسان اوسېږي
په کور کې زه خپل سلور فامیل يم ټوټل د پلار می اته فامیل دی کوټه مو دا اوس پلال ام راساسي تقریبا 300 سلور سلور ماشومان دي ان پاره دي خوانځي نشته چې ورسي بيماري ډیره اوس زکام
سره له دومره ستونزو سره سره بیا هم چې کله خپل هیواد ته راغلی ته خوشحاله یې
ولې نه خوشحاله خپل وطن خو ډېر ښه خوند کوي دا سوچ خو نهسته در سره چې څوک به دې ونیسي یا پولیس یا د حکومت په تنګ کې چېرته ځي دا خپل خاوره ده
ته همالته پاکستان کې پیدا
شوې پاکستان کې پیدا
شوې هېڅکله افغانستان ته نه وې راغلی
نه وم راغلی یا
هلته خپلو خپلوان څنګه بیا پېژني
یار دا دېرش کاله کېږي دا مشران سره پېژني موږ نه سره پېژنو
دا هم درته یو نوی څیز ده چې کله خپلوان وینې
ډېر ښه خوند کوي چې دا خپل خپلوان وینم چې دا مې تره دی دا مې د تره زوی دی دا مې د احمد احمد زوی دی دا خپل قومي اوس بعضې راغلي دي بعضې پاتې هم دي پاکستان کې
د چاردیوالي په بله خوا کې 15 مېرمنې له ډېرو ماشومانو سره ناستې وې یوې خپل بچی ویده کوه بلې ډوډۍ ورکوله او درېیمې خپل یو کلان زوی له وریځې څخه راوتلي کمرنګې لمر ته مینځه نږدې ورغلو او ورسره وغږېدو
15 ماشومان
له شپږ ماشومان لکه چې حساب مې درنه غلط
و شپږ
هلته چې راغلي تاسو له کومو مشکلاتو سره مخ یئ
بارانونه د ماشومانونه جوړې دي دا مشکلات
نو په دغه ویلې کې خو تقریبا د شلو ماشومانو نم ډیر دیده د چادي
شپږ کوري
ښه تلې نمبر ته وای
ګلدسته سلور کوچنی
سلور کوچنی دا په غیګه کې رسیدا دا د لور د کزوی
زوی
ښه دا ورځو باندې چې ورته کشکړي
دا رنجه
ولی
نه خیال دی
ښه بیا په دې یخ کې خیالم پکې
بس نسوک
اوس درته وای څوړی تاسو سره رقم یو سند باید ولري
موږ ته بوتي راوي مستاده پیسې پیدا کوي یو شی دی یو شی نه یو شی پیدا
چې زمندم سم سي
او جن سم سي
او خیر سي مننه که دلته دا بل ترور مناسته ده تاسو چې کله له پاکستان افغانستان ته راغلي کنه هغه تر ټولو لوی مشکل په شي ده
مشکل مده ولا نه بوت لرون کوم نه ولا جوړ
ها او دغه یګی دي چې دا ته مې سینای ده
کم
دا ماشوم
دا دو میاشت دی
د دې چې خو سی به رقم کې
په څه ته دو خدا شاخه خټلو نو کې بخاري لګو دا یخ کوټی کې ژوند تیرو
تر اوسه به درنه ناروغ سوې نه
ناروغ دې ټوخی نه جوړې
دا ورکه یم ناروغ ده
ډاکټر نه څه دوا نه څه پیسې نه څه پچې شو
ټوخیږي
و بن لرو تشنابونه نه لرو کنارابونه نه لرو خدا مهال ته ورته ماجر ژوند خدا حال دی سختي و دغه پر دغه حال را بن راځي
لا یخ سره څومره پازابې
نه سره پازابې مور د سی پازابې چې بل نه جوړیږي کوچنیان موږ راته نه جوړی پراته دی او یخ کیږي کوټه مو یخ دی
دغه چور دی ولی کې چې زو ته ولاړی کنه خو شا کوټی دی دا چادر ته جوړی کړی
د کرایې ځای کې نستی
کراور کوي
و کرایې ورکو
څو کراور کوي
پر کوټه زر زر روپۍ دی
بیا پیسې څنګه لرې
پیسې نو خدای دې نارینه مې وتلې دې په دیالې کې مې لري متللې دې دوه ماشومان تللې دې دلته پر روز باندې لړې درولې ده دا مې د سل د اخرسي
کله چې خپل هوا تراغ للی خوشاله سوي کې خفا
خوشاله چې اره خره مسر سي نو ولې نه خوشاله کېږم
او څه مشکلات اوس لري څنګه
چې اوس مشکله لري نو خو به دی ایم چې خدای اولادونه مې به سبق دي به سکول دي به مدرسې سو موږ دغه حالې دا مې ژوند دا مله سنې
دا و ورته اوس ولا کنه بیا کوټې سره خامې ډېرې اخی وي
کوټې خدای سي اخی مور چې درته ما د خپل داس سره مې ولا درک کین د سي اخی وي ما شوم د درې ورځې کې د سپټال راوستې د پرېشن مې کوي د سي اخی د چې دا شل تر دې وزړو مې اخ مې کړ بوت دې لاندې خشته دي په بای مې بوت اخیستې دي
دا سختې لري چې وبنه لري بوت نه لري یخ دې پازه به ماشومان مو یخ کړي بخاري نه لري روپۍ نسته چې یو کار مرو وکړي بخاري یو بوت یا شی واخو دا لري نسته اس کارم نس او دا غیګه کړي چې دا د ماشوم دې د څومره وخت ده
دا قریب دی یو کال دی زه ودا سوم
ولې دومره ځای پاتې ده
څه خبرم کمزور ده چې ته
پسې او یخ نه څونه پازاب دي
یخ نه ډیر پازاب بيخي
ښه او دا ورکه څنګه
دا ورکه وز دغه سي پشان کې پېچم فغې شي نه سو کو بخار نه سدا غ یخته بناسین
څو ماشمان لري
دا یو دی
ام دا یو ده ام دا یو د چې دونه ډیر پېچلای
یخ دی نه سو کو مجبور یو
نایم جان 12 کلن ماشوم دی هغه په پېښور کې پیدا شوی وای دی لمړی زیل دی چې افغانستان ته راغلی دی هم له سړی واسخه شکایت کوي
خو خو یخ مو کیږي بیخي یخ دلته ډیر دی او هو غره په بیخ کې او مدرسه دا غیت په دا یخ کې سهار زو او کور کې بیخي یخونه دی او کوټی مو یخ دی بوټینو لرو چې بخاری بلی کو
ته پاکستان کې پیدا شوی که دلته
پاکستان کې
دغه واورې چې دلته سوي که نه دا دې پخوا لیدلې وې؟
یا دا مې اوس ولیدلې دغه دونې اریان ورته تللی یم یخ مې کیږي
دا واورې چې کیږي دا دې خوښېږي که نه
خوښېږي مې ولې مې نه خوښېږي اوس چې راغلی یم دلته دا ځای مې بیخي خوښ دی بیخي ښه ځای دی
خو یخ دې کیږي
یخ مې کیږي او یخ ډېر دی
تاوده کالی نه لرې چې وایې غوندې
یا کالی نه لرم بس دوې جوړې کالی لرم یوه جوړه واغوندم بیا هفته په هفته یوه یوه
بیا هغه درته مینځي بیا نور واغوندې څه وخت دې ډېر یخ کیږي
بس د سهار د خوا د اوس کې مې یخ کیږي
چې یخ دې اوسي بیا دې مور ته څه وایې
مور ته وایم ما ته یو خولی واخه یو بوټو واخه یو دغه واخه چې واغوندم
بیا هغه څه درته وایي
هغه راته وایي زه څه وکړم پیسې نهشته چې درته وایم
دا چې یو ان ایچ سی آر له راستنه شوو کډوالو سره کومې مرستې کړي مونږ د یو ان ایچ سی آر له ویان نادر فرهاد څخه پوښتلي دي
هر یو کس ته مونږ څلور سوه ډالره ورکوو او تمه یې مونږ دا دي چې د خلک وکولی شي د هغوی ترانسپورتي مصارف چې دي د دې مساعدتونه تر پوښښ لاندې لاسي او همدارنګه د هغوی د بیرته میشتېدلو دپاره وکولی شي چې دې نقدي مرستو نه استفاده وکړي
کومې مرستې چې دوی کوي د راستنه شوو کډوالو د قناعت وړ نه دي موږ دا موضوع له نادر فرهاد سره شریکه کړه هغه وویل
که چیرته یونیچسیار یو راستنیدونکو دپاره د هر څه زمینه برابره کی نو د دولت ته بیا څه ضرورت دی او پنځه ویشت وزارتونو ته بیا څه ضرورت دی او همدارنګه د جهانی بانک آسیایی بانک او یو ان دی پی او لسو نورو مؤسساتو ته بیا څه ضرورت دی چې باید دلته شتون ولري نو باید خلک په دې باندې پوه شوي چې یونیچسیار یو بشري مرستې دي مونږ بشري مرستو ادامه ورکوو او دا مونږ اساسنامه دي خو دا مونږ دنده هم دا دي چې باید دولت سره او نورو مؤسساتو سره د هغوی په اړتیاو دپاره د راستنیدونکو په اړتیاو دپاره یعنې خبرې اترې کوو دولت سره غږیږو دولت سره کینو بحثونه کې عمده فشار د یونیچسیار دادی چې یوازې بشري مرستې نه بلکې انکشافي مرستو ته د خلک اړتیا لري کولی شي چې مونږ یې ویان وي د کډوالو دپاره چې دولت او نورو مؤسساتو ته د هغوی توجه په دې موضوع باندې اړه کړو چې باید د خلکو سره باید خامخا مرستې وسي ځکه چې مستحق دي مستعضف دي
دا چې د کډوالو چارو وزارت له راستنه شوو کډوالو سره کومې مرستې کړي او په راتلونکي کې څه پلان لري د یاد شوي وزارت مطبوعاتي مشاور حفیظ احمد میخیل نبی واورو
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له خپلو نړیوالو همکارانو سره په ګډه کار کوي ترڅو د خپل توان په محدوده کې دوی ته نه په هیواد کې امکانات برابر کړي کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له یو شمېر ملي او نړیوالو ادارو سره په ګډه یو پلان جوړ کړ ترڅو چې دغه پلان پر اساس به راستي وشي په دویمه برخه کې د دوی د اسکان یا د سرپناه مسله ده چې په دې برخه کې هم یو کمیټه ټاکل شوې او کار کوي دولت نشي کولای چې ټولو ته د سرپناه زمینه برابره کړي مستحق کین پیژندل کیږي کومې کورنۍ چې مستحق دي د ولسمشر دی او سلو سالورم غنې فرمان پر اساس او د زمکو د ویش د کمیسونونو لخوا هغوی ته یو یو نمبر زمکه ورکول کیږي کابل او ننګرهار کې ساحه مشخص شوی د کابل په باریکاب کې د 10000 نمبر دغه رسنیدونکو کډوالو ته ورکول کیږي په باریکاب کې یو شهرک جوړیږي مستحق کورنۍ منګه د غیدارې تمارفي کوو تر څو هغوی ته یو نمبر زمکه ورکړي کابل کې د ګوسفندري سیمه کې د کوه کورخ په سیمه کې ساحه مشخص شوی همدارنګ په ننګرهار کې هم د ګمبيري دښتې په ساحه کې مثلا د شیخ مصری په ساحه کې د چمتلی په دښته کې او په کوټ ولسوالۍ کې په دغه ساحو کې یو شمېر سیمه مشخص شوی او تدابیر وروسته به د دغه شهرکونو هغه د ویش چارې پیل شي
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
قدر من اوریدون کو سلام خدای مروغ او خوخ لره
یادینو میرګله ته دلته چکوه پورته کیګه نن د ګوري اچار خبرونه زیاتینو زو ابو می وړاندې کو
غلشه لیوانه زدل تا وایان یم زل سټډیو وزا
زیاتی نو ته خبر نه پویګې اوس به دې زیاتی سا ثابت پر مارګا کما
او ترې ګاجه وځه خلاص ما
نه سمې دې دې نه بریدا
یا بریدا ابو دې ته ولاګه خو دې دې ما نه بریدا خو دې دې بریدا
الله توبه
ابو ستړي ماشي
خیر یوسی
او دلی دو داشم زو بیا خلق ما بی بلا ماتوی
زا خیر در میر گل زویا نن با دی گل یا چرخ پرانا زاو شم زو او ری دون کتا وراندی کو ما خپا کیگا زویا
ابو ده تا خاطر ده کن ولا کل استیدیو نو اتلاو
اوهو ولا پا زور خودی او باسم جاتی نو
غلی شا شم زو
ابو داری زو خلانم بیا بول سر گورم
دازا که زیادی نو ابو او ساوریدون کو تا چه اراندی کرو؟
زویا پتیر 2014 کال کی دی گولی اچار چو زنگر خبرونا اوریدون کو تا اراندی کوو چه دی تیر کال لمهم و پیخو پر مختگونو او پشاتگونو چخه بیا خبر شی
نو زیادی نو لورای چه اراندی کوو؟
پا 2014 کال کی دی بوت پاکانو شورا جورا شوا
زیادی نو بوتو نا پاکاوی که چنگا؟
دی دی پختنی زواب دی بوت پاکانو دی شورا دی لوی رئیس لخلی آورو
زیادی نو روای وروا
د بوټ پاکانو شورا ته هیواد ټولو بوټ پاکانو د حقونو خوندي کولو او په مجموع کې د ټول هیواد د خدمت مسؤلیت لري. موږ غواړو د بوټ پاکۍ د فرهنګ په بابولو سره خلک حوصلې او خوشخلقۍ ته راوبولو. د بوټ پاکانو شورا هلې ځلې کوي چې په دې ډول د زور او دیکتاتوري فرهنګ کمزوری کړي او هر څوک مقام او هدف ته د رسیدو لپاره د بوټ پاکۍ اصول وکاروي.
له بوټ پاکۍ نه مو مقصد د خلکو د بوټانو پاکول دي؟
نه 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 له بوټ پاکۍ نه مو مقصد د چارواکو او هغو شخصیتونو چې د یو څه تمه ورڅخه کیږي په پاکو بوټانو صافي تیرول او لاس وهل دي. په دې معنا چې د خپل هدف د لاسته راوړلو لپاره قدرت والا کسانو ته یو څه خوشامن او ښکته پورته کیدل شرم ونه ګڼي او په خلاصه ټنډه ملا ورته کړو پکې.
ستاسو مقصد چاپروسی او غړمالی ده؟
نه، په اصل کې د چاپروسی او بوټ پاکۍ ترمنځ ډیر زیات توپیر دی. معمولا چاپروسی سړی ښکته راولي او بوټ پاکۍ پورته بیایي. په اصل کې بوټ پاکۍ خپل منل شوي اصول لري چې که بیا اړتیا وي یوه ورځ به یې درته تشریح کړم.
دا خو رښتیا هم ډیره مهمه شورا ده. اوس خو زیاتی نو رښتیا هم د پرمختګ لپاره بوټ پاکۍ ډیر ضروري کار دی.
ځه ښه شوه، څوک چې غواړي چې ښه موقف او څوکۍ ترلاسه کړي نو د بوټ پاکانو د شورا عضویت دې حاصل کړي. تیر کال حکومتي او دولتي خالي پوستونه اعلان نه شول، دا چې ولې؟ دا خبر واوره.
سمه ده، زیاتی نو پلی کړه.
د در پدر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې وزیر صاحب بلا پسې د یو چاغ ریاست پوست ځکه نه اعلانوي چې څو ورځې وروسته یې زوم له پوهنځي خلاصیږي. خبر زیاتوي چې یو ځل د وزیر صاحب بلا پسې زوم له پوهنځي خلاص او مقرر شي بیا به نو لکه د نورو مهمو پوستونو په شان دا هم اعلان کړي او په ډېره سادګانه به د ریاست خیال پلونه ووهي. د دولتي لوړو پوستونو ماهرین وایي چې اعلان ښه دی ځکه که د لوړو زده کړو والا خوار ځوانان مقرر هم نشي نو د یو څو ورځو لپاره خو به خیال پله ووهي ځکه له اعلان وروسته امتحان او له امتحان نه وروسته شارټ لیست کېدل او څو انټرویوګانې خامخا سړی ښه غوړ خیال پلو ته اسوي.
چارواکي ډیر بلا خلک دي، ځاتی نو هر څه ته یې پام وي. د تیر کال کوم فرهنګي خبر هم و که نه؟
هو، دغه فرهنګي خبر به اوس اورېدونکو ته ور واورو.
په یو خبر کې ویل شوي چې تېره ورځ هم نه کومه مشاعره جوړه شوه او نه هم چیرته ادبي بحث وشو. له همدې امله د شعر او ادب دښمنان خوښ او آرامه وو. خبر زیاتوي چې هسې هم د شعري تبو وضعیت خراب او د شاعر ښاپیرۍ د شاعرانو په بامونو نه دي ناستې. د ادب د چارو ماهرین وایي چې په شعر علاوه د نثر خاپیریانې هم بیرته کوی قاف ته ستنی شوي او نثر لیکونکي خواروزار ګرځي. له همدې امله اوس زیاتره د کنځاو په لیکلو خپله تنده ماتوي او د ادب مینهوالو ته یې د فیسبوک په پاڼو وړاندې کوي.
ابو تیر کال د ځوانانو لپاره هم څه کار شوی و که نه؟ ځکه چې ځوانان هم د دې هیواد مهمه برخه ده.
هو ډیر کارونه سوي دي. د ځوانانو د چارو د لوی مسؤول خبر واوره.
د ځوانانو د چارو مسؤول فرمایلی دي چې تیره ورځ ټول هغه کسان چې دفتر ته نه وو راغلي غیر حاضر شول.
ابو خانو تیر کال نور کوم کارونه سوي دي زیاتینو؟
تیر کال یو مهمه مشاور مقرر سه، دغه دی دا خبر واوره.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې پوهان ساجد خان د نهم پاس مرجان خان د مشاور پایس مقرر شو. خبر زیاتوي چې پوهان ساجد خان به د نهم پاس مرجان خان ټول کارونه سرته رسوي او لارښوونه به ورته کوي، ځکه چې د مرجان خان په ډیرو شیانو سر نه خلاصیږي. دا چې حکومت ولې د نهم پاس پر ځای پوهان ساجد خان نه دی مقرر کړی، کارپوهان وایي چې پوهان ساجد خان به واسطه نه لودا او له همدې عمله نه دی مقرر شوی. دوی زیاتوي چې اوس هم ښه دی چې دی مشاور شوی دی، که نه په ډیرو ځایو کې د نهم پاس چارواکي مشاور شپږم پاس وي، البته واسطه دار مشاور.
ابو تیر کال کمیسیونونه هم جوړ شوي دي که نه؟ ځکه چې پخوا خو زیاتینو کمیسیونونه او سیمینارونه خو ډیر جوړېدل.
په 2014 کال کې لا پخوانه ډیر کمیسیونونه جوړ شول. لنډیز دلته واوره.
د اداري فساد کوونکو د دوسیو د څېړلو لپاره با صلاحیته کمیسیون په کار پیل وکړ.
د قتل د قضیې د څېړلو معذف کمیسیون د خپلو څېړنو معلومات مربوط ارګان ته وسپارل.
د حکومتي ادارو لپاره د ارزونې کمیسیون په کار پیل وکړ.
د بندیانو د دوسیو د بیا څېړلو کمیسیون جوړ شو.
د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د کارونو ارزولو لپاره جوړ شوی کمیسیون د خپل کار راپور وړاندې کړ.
د سلمانیانو د څارلو کمیسیون خپلې څېړنې پیل کړې.
د عمومي حمامونو د څار کمیسیون کارونه وارزول شول.
ابو بیا د دغه کمیسیونونو د کار نتایج معلوم سو که نه؟
د نتیجو د معلومولو لپاره نه و جوړ شوي زویه، د خلکو د احساساتو د کینولو لپاره جوړ شوي و.
ښه
و
زیاتینو. ابو په نظامي برخه کې هم څه پرمختګونه سوي و که نه؟
دغه خبرې واوره پوه بسې.
د نظامی خبرونو په لړ کې یو بل خبر وایي چې د زرم ټولی اتم امنیتي پوسته چې دښمن ته تسلیم شوې وه بیرته ونیول شوه، خو له یوې ورځې مقاومت وروسته بیرته د دښمن لاسته ورغله. خبر زیاتوي چې دغه پوسته د یو قوي تعرض په نتیجه کې بیرته ونیول شوه او تر اوسه لا د حکومتي قواو په ولکه کې ده، خو داسې اوازې هم خپرې شوي دي چې ښایي بیرته به د دښمن لاسته ورغلی وي.
دا تیر 2014 کال زیاتینو ښه برکتي کال و، ټول برکتي کارونه پکې ترسره شوي و. او ابو
او خدای مو دې له دې وروسته مل سي، که ژوندي و وروسته له دې نه به څه څه ووینو.
ابو زیاتینو ارمان چې اوس به سوګی هم راسره وای، بیا به دې زیاتینو د مانه تعقیل دلې وه. او ابو
ځه زویه، اوس هم ښه وې، له اورېدونکو سره به خدای پاماني وکړو.
جدین آوریدون کو تو خدای پامان.
سترگی یوز لموتایه دژبندو بموتایه سترگی یوز لموتایه دژبندو بموتایه شکر نعمت زمون چشتا یوشت موتایه دمینی کور زمون وطن مور زمون دمینی کور زمون وطن مور زمون
بلتا مڑی مڑی ستا پجوندن کی مشتن بلتا مڑی